ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گرانا اوریجن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا ڈیو دا نن دا زیارت ورس دا کال 2013 دا فروری 28 نیټه دا دا وخت په پاکستان کې د سحر اتنیمه په افغانستان کې 8 بجې دی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې دا شروع ورس دا او د شپې 10 بجې دی دا وائس اف امریکا ڈیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید هرکلی ویم دا ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د پاکستان سپریم کورٹ د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ګون مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ د پاره نااهله ګرځولې د خغلی نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالت فیصلې د پلار اراده نور هم مضبوط کړې دي د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2018 پر رپورٹ کې ویلی په پاکستان او افغانستان کې د بڑو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی دی چې په ختیځ غوتان نومي سیمه کې ګیر څلور لکه خلکو ته امداد ورسول شي او اوس وړاندې کوو خبرونه د تفصیل سره د پاکستان سپریم کورټ د هیواد پخوانی وزیر اعظم او د پاک مسلم لیگ نواز ګوند مشر میاں نواز شریف د پارٹی د مشرۍ لپاره هم نا اهله ګرځولې د خغلی نواز شریف لور مریم نواز ویلی د عدالت فیصلې د پلار اراده نور هم مضبوطی کړې دي عدالتي فیصلې کې ویل شوی کوم بند چې د اساسي قانون دو شپیته او درې شپیته په معیار پوره نه وي هغه د ګوند مشر نشي جوړېدلې نواز شریف ویلی د پارلمان جوړ شوی قانون کې که عدالت په خپل خوخه ختموي نو دا به ډیر خطرناک عمل وي خو مخالف سیاسی ګوند تحریک انصاف د سپریم کورټ دغه فیصله ستایلی او نواز شریف نه غوښتلی چې د عدالت فیصلې ته غاړه کیږدي د روڼتیا نړیوالې ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2018 په رپورټ کې ویلي په پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی اداره په خپل کلیز رپورٹ کې وایي چرته چې اولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته اولسی ازادي او د مطبوعاتو ازادي کم وي په رپورٹ کې ویل شوی چې په نیوزیلند کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحالي د افریقا په سومالیا هیواد کې لیدل شوې ده د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګټورس په شام کې د یو میاشت پورې د جنگ بندۍ لپاره امنیتي شورا ته اپیل کړی چې په ختیځ غوتا نومي سیمه کې ګیر څلور لکه خلکو ته امداد ورسول شي د هغه په وینا دغه په دنیا کې د دوزخ ژوند دی ښاغلی ګټورس وایي 2013 نه حکومتي ځواکونو د شمالي یاغیانو ګیره اغستې ده او د ختیځ غوتا خلک نور انتظار نشي کولی تیر کال د بشار الاسد ملاتړ کوونکي روس او ایران د ترکی سره سلور محفوظ ځایونو ټاکلو باندې رضا شوي وو خو ورستو کې حالات هغه وخت خراب شو چې د شام ملیشا او اتحادي پوځونو دغه سیمه خپل ولقه کې اغستلو لپاره عملیات پیل کړل اسرائیل او اتحادي امریکا وایي د میزایلو حملې په ضد جوړ شوی نظام کامیابه ازموینه کړې ده دغه نظام به یهودی ریاست د هغه ممکنه میزایل نه بچ کوي کوم چې د ایران او په سیمه کې نورو مخالفینو لخوا وشتل کیږي د ګل پورس ایرو ترینمي دفاعي نظام ازموینه په داسې حال کې شوي چې دغې نه 8 ورځې وړاندې ایران د غدر په نوم یو بل میزایل تجربه کړي کوم چې 2000 کیلومتره پورې تلی شي او د اسرائیل سیمه په نښه کولی شي د امریکا او اسرائیل نیوکو باوجود تهران خپل میزایلي پروګرام جاری ساتلی دی او غدر د هغې یو برخه ده سر ټرمپ وایي استادانو ته وسله ورکولو سره به په سکولونو کې د ډزو پیښو مخه نیولی کیدلی شي صدر ټرمپ دا وړاندیز د شروع په ورځ د فلوریډا های سکول متاثره کسانو سره په وایټ هاوس کې د ملاقات په مهال ورکړی صدر ټرمپ وایي دغه یو متنازعه وړاندیز دی خو چې استاد سره وسله وي نو دغه قسم پیښو ته په سمدستي توګه ځواب ویلی کیدلی شي صدر ټرمپ په هغه آلاتو باندې هم د پابندۍ غوښتنه کړې ده چې په ټوپک کې پرې نورې خطرناکې جوړېدای شي او د وسلو اغستون کې د پسمنظر معلومولو لپاره یې د پلټنو سختولو حمایت هم کړی دی. تیره اونۍ د فلوریډا ریاست های سکول کې په ډزو 19 کسان وژل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدم اندر ریدن کو تاسو ډیوا ته د واشنگتن خار نه نیخ پنیغه غوږی څرنګه چې تاسو خبرونه اوریدل وس راځو د دغه شانتې رپورټونو ته. هم د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نواز غن مشر میاں نواز شریف د پارټۍ د مشرۍ لپاره هم نه اهله ګرځولې. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز ویلي د عدالت فیصلې یې د پلار ارادې نورې هم مضبوطې کړې او د هغه ګوند غړي وایي موږ ټول نواز شریف یو. په دغه اقله باندې یو تفصیلي رپورټ دته وړاندې کوو. په دې رپورټ کې
د سترې محکمې درې کسیزه بینچ مشر قاضي جسټس ساکب نصار په مشرۍ کې دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی، ځکه چې دې نه وړاندې هم د سترې محکمې یو فیصله کې دوی د دستور آرټیکل 2/63 تر مخه صادق او امین نه دی پاتې شوی. انتخابي اصلاحاتو بل کال 2019 مقدمه فیصلې اورنې په وخت د درې کسیزه بینچ ویلي دي چې نواز شریف د ګوند صدر په توګه څومره فیصلې کړې دي هغه ټول به کلدم ګرځول کیږي. د عدالت لخوا نواز شریف د ګوند صدر په توګه فیصلې کلدم ګرځولو فیصلې پس پاکستان کې قانوني ماهرین وایي چې د دې نیخ په نیخ اغیز به د سنټ انتخاباتو باندې هم پریوزي، کوم چې د مارچ 3 اعلان شوی دی. د مسلم لیگ نواز لخوا سینټ انتخاباتو کاندیدانو ټاکلو فیصله هم نواز شریف د ګوند صدر په توګه کړې وه. د انتخابي اصلاحاتو بل مقدمه کې مخالف خواص جمع کوونکو یو وکیل اکرام چودھری د دې تفصیل سره داسې بیانوي.
اب یہ چاروں صوبوں اور فیڈریشن کے اندر چونکہ سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، سائن سارے پارٹی ہیڈ کے طور پہ نواز شریف صاحب نے کیے، وہ کالعدم قرار دے دیے گئے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ الیکشن اب نہیں ہوگا، نیا شیڈیول ہوگا اور کینڈیڈیٹ اس کے مطابق کنٹیسٹ کریں گے.
اکرم چودھری وائی دا سینٹ انتخابات و جدول خو اعلان شوی دی، خو دی عدالتی فیصلے پس اوس بگرانا وی چی دا انتخابات پا وقت اوشی. دا ستر محکمی لخوا نواز شریف دا خپل گن صدارت دا پارا نایح لگر زولو فیصلے پس واکمن مسلم لیگ یو ځل بیا پا عدالتونو تنقید پیل کرده دی او دا گن یو غڑی تلال چودری چی دی وقت ور باندی دا عدالت سپکاوی مقدمه هم روانه دا، دوی وی چی پاکستانی عدالتونه یو پوزی ڈیکٹیٹر تا خو سزا نشی ورکولی، خو نواز شریف دا انتقام نخ جوڑوی.
اس ملک میں یعنی صدر ہو سکتا ہے جس نے آئین سے غداری کی، جو کہ آئین غداری کا ملزم ہے پرویز مشرف. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جعلی ڈگری والا جس کا نام دستی ہے. اس ملک میں سربراہ ہو سکتا ہے جماعت کا جو دہشت گردی کا اشتہاری ہے قادری، لیکن نواز شریف نہیں ہو سکتا.
تلال چودھری وائی کمتن یعنی پرویز مشرف دستور مات کڑے وہ آخو دا پاکستان صدر جوڑے دیشی او عدالتونو تا ہم قبول وی، خو نواز شریف پرزد عدالت ٹولے فیصلے آوروی. تیر کال جولائی پمیاش کے ستر محکمے پاناما پیپرز مقدمہ کے نواز شریف دا وزیر اعظم سوکے دا پارا نائح لگر زولے وہ دا دے فیصلے پس دوی دا گن صدارت ہم پریخے وہ روستو واکمن مسلم لیگ پارلیمان کے انتخابی اصلاحات و بل دلار نواز شریف یو ځل بیا د ګوند صدر ټاکلی وو، چې ور باندې مخالف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند او عوامی مسلم لیگ ستره محکمه کې خواستونه جمع کړي وو او د خواستونو په ځواب نن عدالت دا فیصله اورولې ده چې نواز شریف د ګوند صدارت نشي کولی.
قدم اندر رجن کو تاسو رپورٹ وارو دو چی سنگا نواز شریف کم چی دا پاکستان پا خوانے وزیر اعظم و سپریم کورٹ اول دا وزیر اعظم دا سوکین لری کرو او وسی دا پارٹی دا صدارتنا یا دا مشرین هم لری کبی. پا پاکستان پا عدالتونو مانی دا تور لگوالی کی گی چی دا پاکستان عدالتونو صرف دا سیاست دانانو احتساب کبی. خوست ایو رپورٹ راگلے دے چی دا پاکستان قامی احتساب اداری یا نیب د هغه درې جنرالانو خلاف د بډو رشوتونو مقدمې د کولولو فیصله کړې ده، کم چې د پاکستان په پا فوج کی وہ داغا جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید ظفر اور میجر جنرل ریٹائر حسن بٹ پدغی جنرلانوں کی شامل دی پدغ اقرمان دی تفصیلی معلومات دتا اڑان دی کو پدی رپورٹ کے
اولس کال تیرے دو نرستو کامی احتساب بیرو یا نیب دا پوز دری پخوانی جرنیلانو پر زد دا دو ارب روپو دا بڑو رشوتنو قضیہ دوبارہ پرانستو فیصلہ کرے دا دا قضیہ دا استقباراتی ادارے یا آئی ایس آئی پخوانی مشر او دا ریلوے پخوانی وزیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جاوید اشرف قاضی، دا ریلوے پخوانی چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سعید الظفر، میجر جنرل ریٹائرڈ حامد حسن بٹ او یوشمیر نورو اعلی سول پوزی چارواکو پر زد دوبارہ پرانستے شوے دا پدی پوزی اعلی چارواکو دا تور دے چی دوی دا پخوانی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف پا حکومت کی پا لاہور کی دا ریلوے محکمے پا زرگونو ایکڑ ازمکا پا کما بایا دا ملائشیا یو کمپنی تا پا کال 2001 کی دا گولف کورس ستچی رائل پامز گولڈ اینڈ کنٹری کلب ہم ویلشی جوڑا ولو دا پارا ورکڑی وا کم کے چی کمی خزانے تا 2 ارب روپے زیان رسید لیو. تیر ہفتہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ ویلیو چی دا پوز دا اعلی چارواکی دا پوز دا احتساب دا عمل شاتا نور نشی پٹے دے کامی احتساب بیرو اکثر لا دا پوزی چارواکو پر زد دا بڑو رشوتنو قضیه جوڑولو نا ڈڑا کوی ولی چی پوز دا دریز لری چی دا دوی خپل دا احتساب نظام موجود دے دا پوز پخوارنی سر لخکر جنرل راحیل شریف هم دا بڑو رشوتنو اثر دا پوز یو لس اعلی چارواکی چی پکی یو لیفٹیننٹ جنرل یو میجر جنرل 15 بریگیڈیران 3 کرنیلان او یو میجر شامل وو دا نوکرین وستی وو خو رستو دا پتہ اون لگی دا چی دوی تا سس سزاگانی ورکڑی شوی او آیا د دوی پر ضد په سیول عدالتونو کې څه کاروایانې وشوي او کنا. تیر کال د پوز د سوری د لاندې کار کولو نیشنل لاجسټک سیل یا این ایل سی کې د 3.3 ارب روپو بډی رشوتونو په پلټنو کې هم د پوز دوه جرنیلانو لخوا په سټاک ایکسچینج کې غیر قانوني سرمایه کاری په جرم کې دوه پخوانی جرنیلان ککړ ګرځول شوي وو او دوی تر وروستو د آرمی ایکټ یا پوزی قانون د لاندې سزاګانې ورکړې شوې. خو میډیا کې وروستو داسې خبرونه هم راغلي وو چې دې جرنیلانو ته پینشن او نور مارات دوباره ورکړې شول. تیر کال د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر فرت الله بابر لخوا د پوز جرنیلانو او اعلی عدلی قاضیانو احتساب دپاره قانون سازی کولو تجویز سره حکومتي غړو اتفاق نه وکړي او د قانون پخوانی وزیر زاید حامد میډیا ته ویلي چې د حکومت دا رقم هیڅ اراده نشته چې عدلیه او پوز د یو نوي مجوزه د سیول احتساب د قانون د لاندې راولي. په پاناما دستاویزاتو کې تقریبا 220 پاکستانیان چې پکې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې بچی هم شامل دي نمونه راغلي دي او د دوی پر ضد نیب کې قضیه روانې دي. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دې قضیه کې سپریم کورټ نه اعلی ګرځولې دي خو د نورو د 200 نه زیات پاکستانیانو پر ضد تر دې دمه هیڅ کاروایانې نه دي شوي. سیړنکار نظر لري چې پاکستان کې د یو کمزوري د احتساب نظام او د حکومت د ولکې لاندې د احتساب کمی بیورو یا نیب د کمزوري ډانچې یا نظام له وجې یو فعال د احتساب نظام جوړ نه کړی شو. د سیاستمدارو یا سیول اعلی چارواکو پر ضد خو کله نه کله د بډو رشوتونو یا د خپلو اختیاراتو غلط استعمال په تور کاروایانې لیدل کیږي خو د پوځي جرنیلانو او اعلی عدلی قاضیانو پر ضد دا رقم کاروایانې ډېرې کمې لیدل کیږي.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده.
زمند اردن کو تاسو رپورٹ فور دلو چی په پاکستان کې په اول ځل پوځي پخوانی مشرانو په ضد د بډو رشوتونو مقدمه په نیب کې یا په سیول عدالتونو کې به چلیږي. دین وړاندې په پاکستان پوز به د خپلو خلکو په خپل احتساب کولو او د هغوی په ضد به پوځي عدالتونو کې مقدمه چلولې خو په عوام کې دا یو تاثر دی چې پوځي جنرالانو او د عدالتي ججانو پر ضد باندې مناسب دا غوی سے احتساب سمیکنزم نشته سے طریقہ کار نشته ده او دغه وجه نه هغوی ډیر زیاتې بڑی رشوتونه اخلي. خو درونتیا یو نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2018 یو رپورٹ جاری کړی دی. دغه کلیز رپورٹ کې ویل کیږي چې په پاکستان کې او په افغانستان کې د بڑو رشوتونو ختمولو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په دغه اقلا باندې تفصیلی معلومات درکوي زمونږ همکار ارباب محمود علی په دې رپورٹ کې.
د روڼتیا نړیوال ادارې یا ترانسپرنسی انټرنیشنل د کال 2019 په رپورټ کې څرګنده کړې چې پاکستان او افغانستان کې د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. اداره په خپل کلیز رپورټ کې وایي چېرته چې ولسی غړي او ادارې په بډو رشوتونو کې ککړ وي هلته ولسی آزادې او د مطبوعاتو آزادي کم وي. په رپورټ کې ویل شوي چې په نیوزیلینډ کې د روڼتیا کچه په ټوله نړۍ کې د ټولو لوړه ده او د ټولو بدحال د افریقې په سومالیا هیواد کې لیدل شوی دی. د روڼتیا د نړیوال ادارې مشره ډلیلیا فراډه روبیو وایي د بډو رشوتونو ختمول جمهوریت مضبوطولی شي.
که بډې رشوتونه زیاتې نو د ولسی ازادي احترام قانون باندې عمل او انصاف ملاوېدل به کمی. په دې معنی د دیش مارش میرې رامخې ته کېدل ښایي چې روڼتیا یا شفافیت او جمهوریت د یو بل سره تړلی دي. که موږ د بډو رشوتونو په خلاف هلې ځلې کوو نو په اصل کې موږ د جمهوریت دپاره جنګیږو.
ترانسپرنسی انټرنیشنل په خپل رپورټ کې وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په ځینو ملکونو کې د روڼتیا کچه لوړه شوې ده لکه برتانیا او سینیګال، خو په بعضو ملکونو لکه شام، یمن، آسټرالیا کې دا بیا ډیره ټیټه شوې ده. رپورټ زیاتوي که په عمومي کچه وکتل شي نو د تیر کال په مقابله کې په 2019 کې په نړیوال کچه د بډو رشوتونو په صورتحال کې څه ډیر فرق نه دی راغلی. میرمن فراره وایي په کوم هیوادونو کې چې کرپشن زیات وي هلته په سماجي ټولنو او په مطبوعاتو زیات قدغنونه لګول شوي وي.
د مثال په توګه که تاسو مکسیکو ته وګورئ نو هلته هره ورځ خبریالان وجلی کیږي یا زورولی کیږي، دا ځکه چې دوی د بډو رشوتونو قصې راښکاره کوي او په ځینو وختونو کې دوی د منظم جرمونو هم ښکار شي.
رپورټ کې په دې تشویش هم څرګند کړی شوی دی چې یورپي هیواد هنګري کې د روڼتیا کچه ډیره راټیټه شوې ده. میرمن فرارې وایي کوم ځای کې چې بنیادي آزادۍ شته دی هلته د روڼتیا کچه لوړه ده.
داسې هیوادونه هم شته چېرته چې د قانون د وینا او د چاپ د آزادۍ احترام کیږي او موږ هم څه کال د روڼتیا یا شفافیت په شمیره کې د دوی نمونه د ټولو وړاندې نو لکه نیوزیلینډ، ډنمارک، ناروې، فنلینډ او سویټزرلینډ.
دا اداره هر کال په نړیوال کچ په ولسی ادارو کې د بډو رشوتونو د صورتحال په اړه خپل رپورټ جاری کوي. د ادارې انتظامی مشره پیټریشیا موراره وایي که خبریالان یا اکټیویستان د بډو رشوتونو په خلاف خبره کوي نو دوی ته نه دي پکار چې په خپل ژوند ویریږي. دا زیاتوي په نړیواله کچه سماجي ټولنې او مطبوعات زورول کیږي خو پکار ده چې خلکو ته د وینا ازادي ورکړي شي.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیو ته غوږ کې ډیو رادیو تاسو ته لپاره کوشش کوي چې پاکستان او د افغانستان په هر مسله باندې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي او د هغه حالات نو خبر کړي، خو د دغه سیمو په اړه باندې په پاکستان نړیوالو مطبوعاتو کې سره ځي دغه شانتي مطبوعاتو ته کتنه کوي. عموما زمونږ همکار مختار خلیل نن هم هغه تاسو لپاره یو داسې مضمون راغښته دی چې په تیر کال یعنی په کال 2018 کې څنګه داعشیانو او طالبانو عام خلک وجلی دي. په دې کلغه باندې دا رپورټ دا مضمون تاسو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې د تیرو 14 کالو راسې تود جنگ اسې خو په ښکارا د طالبانو او د امریکانو، نیټو او د افغان فوجونو ترمنځ روان دی، خو په دې جنگ کې په زرګونو بیګنا افغانان هم وجلې شوي دي او دا سلسله لا جاری ده. د امریکې د مشهورې مجلې نیوز ویک په یو تازه غنه کې افغانستان کې د بیګنا او تشلاسو افغانانو په لوی شمیر کې د وجلې کېدو په حق له یو تفصیلي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط دولت اسلامیه او طالبانو تیر کال په زرګونو بیګنا افغانان وجلی دي. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې په تیر زیارت د ملګرو ملتونو له طرفه په خور کړی شوی او رپورت کې ویلي شوی دی چې په کال 2018 کې د تونلارو او د فوس په حملو کې 3,500 بیګنا افغانان قتل کړی شوی دي، هر کله چې 9,500 بد جوبل شوی هم دي. په دې کې د نیمو نه زیاتو وجلې شوو افغانانو په حق ویل کیږي چې دوی د افغان حکومت د مخالفو تونلارو ګوندونو، طالبانو او د داعش په حملو کې وجلې شوی دي. د وجلې شوو خلکو دریمه عیسی بیګونا افغانان یا خو د طالبانو او د افغان فوجونو ترمنځ انختی جنگ کې او یا بیا د امریکا او د نړیوالو اتحادیانو په هوایی حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورت کې لیکي چې د وجلې شوو بیګونا افغانانو 20% د طالبانو او 10% د داعش او د نورو حکومت مخالفه ګوندونو د لاسه وجلې شوې دي. د څلورمی عیسی نه زیات بیګونا افغانان توندلارو د قصته وجلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو او د داعش په حواله خپل رپورت کې لیکلي دي چې د افغان حکومت د مخالفه ګوندونو لخوا د بیګونا افغانانو د قصدن آمدن وجنې تناسب 20% دی. دا زیاتره په خودکش حملو کې وجلې شوې دي. نیوز ویک خپل رپورت کې زیاته چې طالبانو او داعش دواړو په کابل کې په تشلاسو افغانانو او سرکاري ځایونو باندې حملې جاری ساتلې دي. د داعش او د طالبانو لخوا د خونړو حملو ځینې د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله په 13 مئی کې شوې وه، کومه چې دوی کابل کې د بمونو نه د یوې ډکې لارې د الوزولو تر مخې کړې وه. په دغه پیښه کې 1.5 سلطنان الوزولی شوي وو. د دغې پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا هم نه ده قبوله کړې، خو شک په طالبانو کېږي. نیوز ویک په خپل رپورټ کې لیکي چې تیر کال د کل بیګونا وجلې شوو افغانانو 6% د امریکې او د افغان حکومت په حملو کې وجلې شوي دي. په رپورټ کې ویلې شوي دي چې تیر کال د جنوري د لومبي تاریخ نه د دسمبر تر 1.5 تاریخه پورې د افغانستان په جنگ کې 10,453 بیګونا افغانان وجلې شوي او جوبل کړې شوي دي، خو په کال 2014 کې 3,515 بیګونا افغانان وجلې شوي او 9,940 جوبل شوي وو. نیوز ویک د خپل رپورت په اخیر کې لیکلي دي چې په کال 2001 کې امریکا کې د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته په افغانستان د امریکانو او د نیټو فوجونو د یرغل د لاسه د قتل و غارت سلسله دغلته لا شروع ده.
قدرمند اوریدونکو، تاسو اوریدل چې په کال 2018 کې څرنګه داعشانو او طالبانو او نورو وسلوالو ګوندونو چې دي هغه عام خلک وجلې دي، خو دغه شانتي یو شخړه او د امنیت ستونزه په شام کې هم روانه ده تیر 100 کلونو نه، او هلته کې د وس هم دغه جنگ روان دی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتارس وای د شام سرخار ختیس طرف ته غوتانو می سیمه کې 400,000 خلک وس هم ګیر دي او غوته امدادي سامان نه رسی. دی وجنا هغه د امنیتی شورا ته اپیل کړی دی چې ټول کم په دغه ځای کې چې په دې جنگ کې په دې شخړه کې چې کم کسان کم ډلې دي هغوی دي جنگ بندي وکړي چې دغه 400,000 خلکو ته امداد ورسی. نور تفصیل راکوي زمنګا همکارا سمینه احسن په دې رپورت کې.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
قدرمند اوریدونکو، موږ تاسو ته د شام د رپورټ کم چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي دي چې په هلته کې د جنگ بندي وشي هغه وړاندې کوو، خو څه تکنیکي ستونزو د وجې نه هغه وړاندې نه شو. هغه رپورټ درته وس وړاندې کوو.
غوته د 2014 کال را په دې خوا د حکومت په لوه فوزونو په محاصره کې دی. انټونیو ګوتیرس هلته زر تر زره د جنگ بندۍ غوښتنه کړې چې خلکو ته امداد ورسول شي. دغه علاقه په هغه 4 علاقو کې ودا چې د شام صدر بشار الاسد د روس، ایران او ترکی سره په هغه علاقو کې شامل کړي و چرته چې جګړه کم کړې شي یا کم علاقې چې محفوظ دي. خو نږدې لږ ورځو کې هلته جنگ زیات شوی، ولې چې د شام فوز د خپل ملګرو سره ښکاري د سي د علاقې کنټرول واپس اخیستو لپاره یو مکمل اپریشن شروع کړي. دغه علاقه د دمشق سره نږدې هغه اخیری علاقو نه ده چې وسوم د وسلوال مخالفینو په قبضه کې ده. ګوتیرس پر ډلو دا غږ هم کړی چې د طبي امداد په تمه ناست وسو خلک د هلته نه بهر راوباسي. سیکیورٹی کونسل ته د وینا په موقع هغه ویلي دغه انساني المیا زموږ د سترګو مخې ته روانه ده او زما په خیال موږ ته په دې غلي نه دی پاتې کېدل پکار. د یو این سیکیورٹی کونسل نن سبا د یو قرارداد په مسوده بحث کوي د کم تر مخه بچي یو این په جنگ کې د وقفې خپل غوښتنه په عمل کې راوستي شي. د شورا غړي کویت او سویډن د دې مسودې په تحریر کار کوي او دا په زر تر زره د زیارت پورې ووټ د پاره وړاندې کړی شي. خو دا لا واضح نه ده چې د سیکیورټی کونسل ټول غړي به په دې رضا شي او کنه. اخوا د ملګری ملتونو د پاره د روس سفیر ویسیلی نبنزیا په سیکیورټی کونسل غږ کړی چې زیارت په ورځ د شام په مسله د یو کول او بحث وکړي. د سور صلیب عالمی کمیټې آی سی آر سی شام د پاره یو مشره ماریان گیزر په یو بیان کې وای زموږ ټیمونو ته د مشرقي غوطا ته د تلو اجازه ورکړی شي هلته کې خلک په وخت علاج د نکیدو په سبب مري. آی سی آر سی او د شام عرب ریډ کرسنت په اخیری ځل تیر کال دسمبر کې مشرقي غوطا ته تللی وو او هلته نهشت زخمیان راوستي وو. دوی تیر کال نومبر کې په اخیری ځل هلته انساني امداد رسولی وو. د یو این پخوانی سیکرټری جنرال بان کی مون هم د شورو په ورځ د شورا په غونډه کې موجود وو. د غونډې نه مخکې هغه ویلي د شام حالات په هیڅ صورت نشي قبلېدای. هغه دا هم زیاته کړه سیکرټری کونسل د شام په حالاتو خبره کولو کې هیڅ موثره نه دی پاتې شوی او هغه به سیکرټری کونسل نه دا ضرور غوښتنه کوي چې په دې مسله یووالی وښودل شي.
زمون اوریدن کو یو بل رپورٹ ته وړاندې کوو چې روس پاکستان کې د خیبر پختونخوا کې یو خپل اعزازي کونسلګری کولاو کړی دا د غیر پري ارسلا خان یو افتخاري کونسل جنرال هم ټاکل دی. دغه ارسلا خان سره زمونږ همکاري ساجي قاسم شاه مرکه کړی دا تاسو وړاندې کوو.
په پیښور کې روس اعزازي کونسلګری پرانستی او یو پښتون بینکر ارسلا خان اعزازي کونسلر ټاکلې. ارسلا خان وایي هغه به کوشش کوي چې خیبر پښتونخوا، فاتا، افغانستان، روس سره د ټول سنترال ایشیا یا د منځنی آسیا ملکونو ترمنځ د تجارت کلونو زړه لاره او اړیکې بیا را تازه کړي.
کاونډیان ملکونو چې کومې نوې شته تعلق خپل کړي اړیکې د نن تاسو ریټ مان ایم فیس از اوکے
زمون سنتیر ہوٹل یات ایڈورسلی افیکٹ شو ऑल ऑफ आवर टैलेंट کی پہچان لا اور اسلام آباد لاہور کراچی تو پاکستان باہر اور انجم کافی اخو چلی دی دا اس کوشش تا دی چې لکه اوس دغه څنګه سی پیکم جوړی نا غم دې زیاده ښه خبره خو سره ور سره دا چې کوم سنټرال ایشین کنټریز دي دا او افغانستان د څو دا یو ډېر غټ دا دیس واز ان انشنت ټریډ روټ دیس واز وان د اولډست ټریډ روټ دټ وی هاډ نو هغه کې ری اسټابلیش شي اینڈ وی ار ایبل ټو سٹارټ د ټریډ ود رشین سنټرال ایشین کنټریز نو اری سره د تعلقات هم خشي د اریو ملکونو چې تاسو سره انټرست راشي نو تاسو لکه امفسس از ګوینګ ټو بی ټو ټرای ټو انکریز کامرس اند ټریډ لکه د زمو کوشش دا دی چې دا څه څه د ماتو د ځکم کې دنا وی ار ایبل ټو برینګ انویسټمنټس رشین انویسټمنټس انټو پاکستان انټو کی پی کی ریجن سپیسیفیکلی.
ارسلا خان وای چې دوی حیثیت خو اعزازی دی خو د اعزازی کونسل په حیث دوی به کوشش کوي د روس او د خیبر پختونخوا او د فاتا اعلی تعلیمی ادارو او د دلتا کاروباري ډلو ترمنځ اړیکې مضبوطولو کې د دلتا خلکو له څه قسمه مرسته پکار وي هغه ورکړي.
نو هغه مون کوشش کوي چې لکه کی پی کی لا چې دغه د دې سکالرشپ سیستم دی هغه خلق کو ملاوی من دا کولا چې رشین یونیورسيټي سره افیلیشن وشي او آی کې د نه ایکسچینج پروګرام شروع شي د یو بار سټوډنټ د زیات ایڈوانس دی د میټالرجي د انجینرینګ ساید او د میډیکل ساید از ویری ویری ایڈوانس نو آی کې د نه کې من ډیفرنٹ یونیورسيټي سره افیلیشن وشي دا هیز ان کریکولم دا یو ریسرچ لټراشي نچولی زمو خته لپاره ډېر امپورټنت ده. دویمه چې کوم دی اونری کونسل دې نو یو میټینګ په شاه سره چیمبر اف کامرس کې مو کوزای چې واری پرزیدنت او نو الزم د هرد سیشن زو کړل چې کوم خلک د سیشنز اپورتونټی لپاره روسته تل وای نو مونږ به سیشن دا ولا ریکوست دم ټو چې کوم دې زنه بزنس مان انز هیر دا different opportunities. The machinery, the notions, you know, are here for a particular visa process.
ارسلا خان وای خیبر پختونخوا او فایتا کې خلک د ترهګرانو اغیزمن شوي، دلته د خلکو کاروبارونه متاثر شوي، خو هم داسې سیمو کې د ترقی یافته ملکونو غټو غټو کمپنو ته د سرمایه کاری موقع ښکاري. دوی به کوشش کوي چې روسی سرمایه کار دې صوبې ته راشي.
قدمن اوریدونکو هم دې سره ریډیو ریډیو سارانه خبرونه سرته رسی. زمونږ همکاران بار د پاکستان په وخت ماخام شپږ بجې او د افغانستان په وخت 9 بجې سره په خدمت کې بیا زریږي. زستا سکور باد نن رشید، د پروډوسر زاهد خټک او انجینیر کال سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.